په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 100.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي په هوایي حملو کې وسلوالو طالبانو د ځپلو ترڅنګ د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. په پام کې د ولسمشر اشرف غنی نن د آذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومی غونډې ته وینا وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترکی ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي په هوایی بریدونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکی وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه وکړي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 کتې د روزنې له جریان د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکی وګړو خوندیتوب د دوی لپاره په لومړیتوب کې دی. جنرال نیکلسن وایي دښمن خلک د ډال په توګه کاروي او د خلکو له کورونو بریدونه کوي. په ډېرې خواشینۍ سره دا کله ناکله د تلفاتو باعث کیږي. موږ به تر وسې وسې هڅه وکړو چې له یوې خوا پر دښمن فشار زیات کړو او له بلې خوا د افغانانو ژوند خوندي کړو. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په پام کې د چې ولسمشر اشرف غنی نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استانبول د پروسی ومی غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د سیا د زړه یا استانبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره باکو ته رسیدلی. د جمهور ریاست د رسمي خبري ویبپاڼې د رپورټ له مخې ښاغلی غنی به غونډې ته پر وینا سربیره د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او همداراز مسؤول چارواکي به د دواړو مشرانو په حضور کې د پانګونې، امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ، ملکي هوایي چلند، لوړو زده کړو پوهنې په برخه کې د دواړخیزو همکاریو یو لړ موافقې لاسلیک کړي. د هرات ولایت روباتیک ټیم چې سکل په متحده ایالاتو کې په نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په یوه سیالۍ کې یو بایدباره جایزه ګټلې. د دې ټیم دریو غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 24 تر 26 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی او دا جایزه وګټله. هغه طرحه چې د درې پیغلو سیالیو ته وړاندې کړې وه د برېښنا د انرژۍ په وسیله فعال روباټو چې له کوچنیو کروندګرو سره د غنمو په ګډون د تخم په کرلو او ریبلو کې مرسته کوي. د دې سیالۍ د ګټلو یو شرط د داسې روباټ جوړول و چې یوه مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیواله وي. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترکی ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یوه محکمه کې اقرار وکړ چې دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ. سو ایران د هغې په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. رضا سراب دا پرون د امریکا د حکومت د شاهد په توګه په نیویارک کې د ترکیه د هال بانک د مشر محمد هاکان د محاکمې په دریمه ورځ وکړه. اتیلا چې د سرو زرو سوداګر دی تورن دی چې د ایران د تیلو او ګازو د صادراتو تورې پیسې د امریکا د بانکي سیستم له لارې سپینې کړي او پر ایران د لګول شو بندیزونو له قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. اتیلا دا تورونه رد کړي. 34 کلن زراب د اکتوبر په 2 دا چې په بانکي معاملو کې درغلي کړې او د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو هڅه یې کړې او نور جرمونه ومنل او له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. روسیې د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کوي څو د خپل بالستیک توغندیو پروګرام پیاوړی کړي. ښاغلی لاوروف چې پرون بلاروس ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل چې د ستونزې ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي.
مې که تم اتنسم ساتریڅاتلنه مې اوجه نېدنکره
لاوروف وای مونږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. مخ سوزل ټینګار کړی چې د بندیزونو لارې پر شمالي کوریا فشارونه ټول ستړي کړي او دا د امنیت د شورا ټول پریکړلیکونه یو مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا ورسته لاغې واوخته چې پیونګیانګ وړمه ورځ په بریالیتوب سره یو بل د لرې واټن وشتونکی توغندی واسموي. او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسیا او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې د راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو صادرونکي د تیلو په مارکیټ کې د تیلو د وسنی زیاتې عرضې د مخنیوي او د بیو د زیاتولو هڅه کوي. د هغې موافقې اعتبار چې له مخې د تیلو تولید کې د ورځې نشتې 1.3 میلیونه بیرله یا د نړۍ په کچه په سلو کې تقریبا 2 کموالی راځي د 2013 کال په مارچ کې پای ته رسیږي. د ایران او عراق د پټرولیم وزیرانو دا خبر تایید کړی او پرونی خبریالانو ته ویل اوپک غړو هیوادونو او متحدانو یې منلې ده چې دا موافقه به د 9 میاشتو لپاره تمدید کړي. دوستانو خبرونه مولا ساده ای رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو کوی. دا خبرونه په پاتې برخه کې وووري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مومي کومندان وایي واشنگتن به په پاکستان کې د ډیره وسلوالو ډلو د پټن ځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو باکوتا د ولسمشر اشرف غنی د سفر او دغلته د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون خبرو دا به مو ووري چې د افغانستان حکومت وایي دوی د هر هغه غونډې او راټولیدنې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په قانوني توګه د ستونزو د هواري هڅه کوي. دوی د سرګندونې په وروستیو کې په کندهار کې د سیاسي مشرانو د راټولیدو په تړاو کړی دي چې ریپورت په پیول لرو. د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري روسیې د امریکا غوښتنه رد کړې چې د شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړي. د زمات باټو تک تنه د ژوند رنگونه او ستاسو له پیغامونو زین پیغامونه خبرول مخکره اوسه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مومي کومندان وایي چې واشنگتن به په پاکستان کې د ډیره وسلوالو ډلو د پټن ځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. جنرال نیکلسن چې پرون په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنې د یو مرکز کتنه کوله وویل چې نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان کې دننه به هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد هوایي حملې دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړیتوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړي قطعې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دوړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نکړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take, but you can be assured that
د هغو اقداماتو په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي باسنو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچکې هوایي حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نخښ شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل د طالبانو د اوایدو پر سرچینو حمله به لدی ورسته هم دوام وکړي.
We have widened the scope of our strikes to strike against the
موږ د خپل هوایي حمله شوا پرخه کړې ده سو د دښمن د اوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات یعنی د هغوش تمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحه او ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال پنه
کړو.
جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوي دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلامشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره وایي هر غونډه چې د اساسي قانون په رڼا کې ملي ګټو ته په کتو او د ستونزو د هواري په هدف جوړیږي ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي پرون په یوې خبري غونډه کې ویل د اساسي قانون له مخې هر څوک د بیان ازادي او د غونډو جوړولو حق لري. دا په تاسو کې د ټاکل شوی په کندهار کې د مخکنی حکومت یو شمېر مشرانو د ملي شورا د ځینې غړو او سیاستوالو لوري و غونډه جوړه شي. نور هل له کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت د کندهار ناسې ته په اشاره وای هغه غونډې چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د هیواد او حکومت په ګټه وي او له ستونزو څخه د وتلو په حل لارو پکې خبري وشي حکومت ورسره مخالفت نه لري. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د حکومت خلاف سیاسي غونډې زیاتې دي او دا د دیموکراسي یو اصل دی چې افغان حکومت ورته ژمن دی. دوی د کندهار د ناستې په اړه مو چې وویل هر ناسته چې د افغانستان د ملي ګټو او د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او له ستونزو څخه په وتلو کې مرسته وکړي کولی شي دا ډول غونډې د افغانستان لپاره ګټورې او جوړوونکې وي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو مخالفو سیاسي ګوندونو او د ملي شورا د یو شمیر غړو لوري ظاهرا له روانو امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو څخه د وټلو په هدف درې ورځنی غونډه د پنځشنبه په ورځ جوړه شي. خو له کندهار د ازادي رادیو خبريال وایي چې تر اوسه دا غونډه نه ده پیل شوې. که څه هم د دې غونډې اصلي اجنډا تر اوسه نه ده څرګنده خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي وایي دوی هیله لري چې د کندهار غونډه له نظام د ملاتړ په هدف جوړ شي نه د لوی جرګې د جوړولو د غوښتنې لپاره ځکه چې د په خبره اوس د لوی عنانوي جرګې جوړیدل له اساسي قانون خلاف عمل دی.
که چیرې د کندهار غونډه د لوی جرګې په مورد وي او یا دا چې د شخصي ګټو لپاره وي او یا دا چې د چوکۍ ترلاسه کولو موضوع وي دا موږ ډېر په کلکه رادو نه موږ بلکې د ټول ولس رادوي. دا ولس پوره پوهي متیقن ده. دوی پوره پوهېږي چې دغه غونډه کې څومره پیسې مصرفېږي. آیا دغه مصرف د چا له خوا نه ورکول کېږي؟ یعنې دا داسې معنا لري چې دا د نور خارجي لاسونه دي چې دلته غواړي چې هغوی سرمایه ګذاري وکړي غونډې جوکې د نظام د ړنګول لپاره د ولس د اذهانو بخښولو لپاره.
تېره ورځ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د کندهار جوړیدونکې غونډه د افغان حکومت او ملت په زیان وګڼله. وی ویل چې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه ده. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال همایون چې د کندهار د غونډې له جوړونکو څخه دی ویلي چې دا غونډه روانو ستونزو ته د حل لارې د موندلو په هدف جوړیږي نه د اختلاف لاف د زیاتولو لپاره.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستان اوس به هم را شو دي ته چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستنګزي ورته کتنه کړي.
د افغانستان د مرمرو کان د قاچاقبرانو لخوا په ناوړه توګه کارول کیږي. دا د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د یوې مقاله عنوان ده. د مطلب د لیکوال په خبره افغان چارواکو خبرداري ورکړه چې قاچاقبران د افغانستان د مرمرو د تر ټولو لوی کان لوټ ته ملا تړلې ده. په مقاله کې راغلي چې دا کار د سیمې د طالبانو د تمویل لپاره مرسته کوي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان دواړه ادعا کوي چې په هلمند ولایت کې د مرمرو په دې کان کنټرول لري. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې هڅو ته پام کړی دی. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي چې روسی پالیسي جوړونکي باور دي چې پانګوال به د پخوانی شوروي د جګړې د خاطرو د هیرولو لپاره مرسته وکړي. پانګونه به د ماسکو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل هم شي. په مقاله کې راغلي چې که روسیه په افغانستان کې د خپلې ښکېلتیا لپاره د ټولو ملاتړ جلب کړی شي، د کرملین پالیسي جوړونکي باور دي چې ولسمشر غنی به لیواله وي څو د افغانستان د کړکیچ د هواري په هدف له ماسکو سره همکاري وکړي. د روسي سوداګرو یو شل کسیز د پلاوی د اکتوبر په 1 افغانستان ته ولاړو. له افغان چارواکو سره د کرنې، ترانسپورت او قانونو په برخه کې په پانګونې خبرې وکړي. او نیویورک ټایمز رسپانی هم په اروپا کې د یوې جایزې د ترلاسه کولو په خاطر د افغان روبوټ جوړونکو نجونو په ټیم مقاله لیکلې ده. دغه ټیم غړیو د استونیا په تالین کې په یو درې ورځنی فستیوال کې چې د نومبر په 23 پیل شوی و جایزه ترلاسه کړه. نیویورک ټایمز رسپانی په بریتانیا کې د افغان سفیر سید طیب جواد په حواله لیکلي چې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو په ټیم باندې د هغوی د حیرانوونکو بریاو په خاطر ډیر ویاړي. خغلی جواد زیاته کړی چې د انجونی د ټولې نړۍ لپاره علی بیلګې د چیک له افغان ځوانانو سم ملاتړ وشي او چانس ورکړل شي کولای شي ښې لاسته راوړنې ولري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی تیر مخام استنبول ته رسیدلې دی او ټاکل شوی د اوبخي. ولسمشر اشرف غنی تیر مخام باکو ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د غلطه د استنبول د پروسی یا د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن وینا وکړي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاوسین مرتضوی پرونی وی خبری غونډه کې ویل خغلی غنی به په دې سفر کې له آذربایجاني چارواکو سره د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
ډاکټر شبی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په جریان کې د استانبول په روسي یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وینا وکړي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مالی او فائدامي وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی به په دغه غونډه کې د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز همکارۍ په اړه خبري وکړي. د ښاغلی مرتضوی په وینا د دغه کانفرنس په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له ولسمشر سره په سیمه ایزو دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پر پراختیا هم خبرې وکړي. د شاه حسین مرتضوی په خبره هیله ده چې په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ یو شمیر موافقتنامې هم لاسلیک شي.
همچنان در جریان سفر
موافقتنامه دغه راز به د سفر په جریان کې د پانګونې د ترویج او متقابل ملاتړ په امنیتي او د قانون د تنفیذ د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی خدمتونو د همکارۍ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ د لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي.
افغانستان او آذربایجان
د سیمه له هیوادونو سره دوستانه اړیکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنی سیاست مهمه برخه جوړوي او افغان چارواکي وای حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لا پیاوړې کړي. د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان حکومت د همکاریو د پراختیا په لړ کې د افغان چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک سوچې لمخې د کابل او تاشکند ترمنځ لومړنی پرواز هم ترسره سو. د افغانستان د ملکی ونورتی ادارې د چارواکو په وینا تمه ده چې په دغه اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایی خدمتونه پراختیا عمومي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زایبای د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تړون او د پروازونو په پیل سره به کابل وکولای شي په بیلابیلو برخو کې د باکو له تجربو نه استفاده وکړي.
او تر څنګ د دغه موافقتنامې له لارې ګامونه کولای شو د ګمرکي تخلفات څخه هم مخنیوي وکړي. زمان د ګمرکاتو لپاره یو مهمه مسله ده ځکه چې ګمرکات د افغانستان 8% ملي عواید تشکیلوي. نو له دې لارې موږ کولای شو د ګمرکاتو د لا اصلاحاتو په برخه کې یو مثبته پایله ولرو.
له بلې خوا د فوایدامي وزارت ویان مهدي رحیمی وایي چې ولسمشر غنی به د آذربایجان پلازمینه باکو ته د سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رایل پټلۍ د غځېدو موافقتنامه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دغه موافقتنامې لاسلیک کېدل به د رایل پټلۍ د کارکونکو د ظرفیت په لوړولو مثبت اغیز ولري.
بلخوا د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز ویل اترهګری ورسته اداري فساد د افغانانو په وړاندې لوی ستونزه ده. د دې مرکز ګډونوالو پرون په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې د اداري فساد پر ضد تر ډیره یوازې نمایشي اقدامات کړي دي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
د افغان حکومت لوري د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته انتقادونو په دوام افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي مرکز وای په یاده برخه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. دغه مرکز جایویری صداقت علي زیاده پنځمه پورس په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي کانفرنس په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل تروریزم وروسته فساد د افغانانو لپاره لوی ننګونه ده خو حکومت یوازې په نمایشي اقداماتو بس نه کړي.
د کانفرنس دا هدف دا ده چې خلکو ته بیا وریاد کو خصوصا حکومت چارواکو ته ملي نوټل ده چې فساد اوس هم په افغانستان کې ترورزم یا ترهګرۍ نه وروسته فساد یو جدي مشکل ده. په زید دی چې یو قانون جوړ کړي د فساد خلاف مبارزه یو قانون جوړ کړي دوی بیا هماغه یو پالیسي جوړ کړه چې هغه خپلې نیمګړتیاوې لري موږ راځي نه دوی کړي دي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په دریم کلنی کانفرنس کې ویلي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې سراوړنی د قناعت ورنه دي. خاغلی غنی د غشان ویلی په میلیارډونو ډالر تخنیکی مرسته په هغو کسانو مصرف شوی چې د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره پیوړی اراده نه درلودي. د اداري فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دي چې نړیوالو هم په وار وار له افغان حکومت غوښتنه کړې. خو افکا کې د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز بیا وایي حکومت غواړي په یاده برخه کې یوازې په نمایشي اقداماتو ولستیر باسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دا چې لیوي مخې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټیږي دا له انصاف نه لرې خبره ده. د دغه اداري وایان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدامات بر مردم افغانستان کاملا قابل محسوس بوده. اگر ما بیاییم
دو فساد په وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي خو کوم په ټوله کې د ملي والی حکومت او په ځانګړي ډول د لوی څارنوالۍ او د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز پر اقداماتو سترګې پټې کړو زما په نظر دا بغیر عادلانه او له واقعیت نه لري وي. ښاغلی رسولي که څه هم دا مني چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده خو وایي ښه ده چې څارونکي بنسټونه د انتقادونو پر ځای خپلې اصلاحي طرحې له دوی سره شریکې کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسی د امریکا هغه وخت نه رد کړی چې له شمالي کوریا سره د خپل اړې کې پریکړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وړ مورز د امنیت په شورا غونډه کې پر نور هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره اړې کې پریکړه خو روسیا او چین ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د لری واټن د توغندیو د پروګرام کړکې چې باید له سیاسي لارې حل شي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونه کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیوړی کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بلاروس کې خبريالانو ته ویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغه واوخته چې پیونګیانګ ورمورز په بریالیتوب سره د یو بل بلستیک توغندی د ازمویلو اعلان وکړ. شمالي کوریا وایي چې دا توغندی په امریکا کې هر ځای په نخښه کولای شي. مسکو د شمالي کوریا دا ازموینه وغندله او پرونکې اقدام یو بل خو لاوروف پر امریکا هم تور ولګاو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې پرونی کوي او په نتیجه کې هغه نوی افراطی حرکت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالات او د شمالي کوریا سیال هیواد جنوبی کوریا باید له هغو پوځي تمریناتو ډډه وکړي چې په روانه دسمبر میاشت کې پلان کړی دی. لاوروف دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل متحد ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي خو د خبرداري ورکړ چې ک پیونګیانګ د تیری هغو اقداماتو ته دوام ورکړي چې نتیجه یې جګړه وي نو د دې هواد رژیم به ګرسره لمینځه یوړل شي.
میرمن هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې چې وړ مورز جوړه شوه پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، خو په غونډه کې چین او روسیه له دواړو خواوو د زغم غوښتنه وکړه او د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل د یو اټومي قدرت په توګه د شمالي کوریا د ظهور د مخنیوي یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی هر وخت چې وغواړئ تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه او ریپورټونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. دا رادیو لالارې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په ګڼو خارونو کې اوریدلی شئ او همدارنګه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.90 هم د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدل کیږي. اوس هم په مخړې یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې کې د پولیسو د 333 کتې د روسن لجریان نه د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکی وګړو خوندیتوب د دوی لپاره لومړی توپ دی. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د استنبول د پروسی ومه غونډه ته وینا وکړي. خغلی غنی د آسیا د زړی یا استنبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون مخام باکو ته رسیدل. د هرات ولایت د روباتیک ټیم چې سکالی متحده ایالاتو کې په ونړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په یو سیالۍ کې وای باید بار جایزه ګټلې. د دې ټیم درې غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر 23 نه تر 28 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی او دا جایزه وګټله. د ایران د بندیزونو مسله کې ترک ایرانی سوداګر پروند امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان چې خپل د $1 میلیارډ تورو پیسو د سپیدولو د یو پلان امر ورکړ څو ایران د هغه په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. رضا زراب دایدا پروند امریکا د حکومت د یو شاهد په توګه په نیویارک کې کړی. روسیه د امریکا هغه وخت نه رد کړی چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونه کوي څو خپل بالستیک توغندیو پروګرام پیاوړی کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپیک روسي او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دوستان تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړې د دې خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. اوس دا نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې نه چې سید سمیا باسر شي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی په موخه د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وایي څه کاروبار کوي؟
نوم یې اسمتلا ده، وزن کومه.
ښه، خلک وزن کوي؟
او
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
خوراکونه زیات کوي.
ښه، د خلکو وزن ځکه ډیر شوی چې خوراکونه ډیر کوي.
او
ته خپل هم خوراک کم کوي که ډیر کوي؟
ډیر کومه.
څو منه خورې په ورځ کې؟
دوه منه.
څو کلن یې؟
یو کلن به یم.
څو؟ مخکې دې ویل یو کلن یم.
کله مې ویلې؟
که منکر شې مخکې دې ویل یو کلن یم، اوس وایې یو کلن یم. مکتب ته ځې کنه؟
اوس نه ځم.
ولې
نه یم؟ مدرسه یم.
نه، مکتب ته دې کورنۍ نه لېږي که عمر دې جوړ نه دی ورته؟
عمر مې ورته جوړ نه ده.
په ورځ کې 2 روپۍ ګټې ته؟
ورځ 200. نن مې کار نه ده کړی.
ولې
نه مې ده کړی؟
خلک اوس ځان نه وزن کوي؟
نه وزن کوي.
ستا وزن څومره دی؟
10 کیلو یم.
ته د وزن په تلې دی ودرېږه چې 2 کیلو یې؟
کم خوې دلته.
ولې کم خوې؟
نه پیاز د پیسې مټ خوې خوې.
ته راځه داسې مټ ته یوسو ته پرې ودرېږه چې 2 کیلو راځي. ښه، دا 2 کیلو ده؟
10 کیلو.
دا خو اتلس دی که نه؟
او که نه اتلس.
ته یې د اوو کالو وزن دې هم اتلس کیلو دی او مکتب ته هم باید لاړ شي. نور خو ورته وایي چې زه هوښیار یم، غواړم درس ووایم، مکتب ته لاړ شم.
نه مې پرېږدي که نه.
څوک دې نه پرېږدي؟
مرتب والی وایي ته ورته تروسه وړکی.
ستړی کېږي نه چې دا کار کوې؟
نه.
کور ته چې ماښام پیسې یوسې که نه، چا ته یې ورکوې؟
مور ته مې.
خوشحالی در نه چې ډېرې پیسې دې کور ته وړي؟ څه درته وایي؟
خدای مې یو موټی غټ کا.
درته وایي خدای مو یو یو موټی غټ کا. بس تا دې الله غټ کړي او لوی سړی شي. مننه، خوشحاله اوسې.
مننه.